السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی خواهیست؟
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی راژیو ده
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
بیام ستړی مشی مایکروفون ساسی پروګرام دی زفرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسی قربانی یو. پرون سه‌شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د لمنځه وړلو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګرېوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمیر په اړه نوې شمیرې نه دي خپرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان دا هم ویلي وو چې په 2020 کال کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې دوی حتی نشي کولی چې ځان ته خواړه پیدا کړي نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې را رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرله پسې زلزلو خلک وځپل او د غلطه په ډیر شمیر کورونه ویجاړ شول او ډیر شمیر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبيبي خود را منست کیدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوري ګنور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بیوزلۍ کیدو سبب ګرځي او هل لارې ورتشته وکنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. په هنمل حمید الله فاروقی د اقتصادي چارو پو بر اثر وی او همدارنګ از مقبل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پو محمد بور احرار رامسپور دی. تاسی دواړه ستړي مشه په خیر اغلی رامسپور صاحب ک په پیل کې تاسې ته راشمه. نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغه ورځ لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. ساسی پان باندې په افغانستان کې لتونه د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقی صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم. او همدارنګ د هرات د درنو عزیزانو د زلپلو خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله متعال څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ نه خو جناب استاد فاروقی صاحب چې د اقتصاد په همدې او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی مونږ ته دوی بهتر پوهیږي، خو له اجتماعي لحاظ نه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت کې یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکاټ کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس واغې د همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی دپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه په څنګ کې قانونیت د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکاټ کې داسې سیاستونه او پالیسیګانې موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو نوې تحول راغی په افغانستان کې سره لدی چې امنیت اوس په خوا په پرتل ډیر ښه شوی دی. خلک ولې چې دی خپل سیمو څخه بل ځای ته په بازار ته راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خود دې پسند کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خواندان او مسلکی کسان وو هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسئله چې موجوده حکومت چې دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړی دي، دوی هم بشارهګان به وزل پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200 درې سو زره کسان دي، هغه هم همداسې په بسر نوښتي دي، دوی ته هم چی نه رسیږي. د دې پسنګ یو سلسله طبیعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ور سره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقلیمی تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وچکالی وو، د ملخانو مثلا هجوم وو په افغانستان کې، بیا زلزله وو، بیا سیلابونه وو. مثلا د تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا څلوېښت زره کسان د هغې نه متاثر شوي دي. یعنی طبیعت هم مونږ سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولی دي چې دغه ټول ناخوال د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته. ګاونډي هیوادونو کې هم د روزګار خنه دی او د اغیز هم شرل کیږي. نو مونږ په دغه سی یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیرې مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته راوګرځم. فاروقي صاحب ته ور شو. فاروقي صاحب، تاسو مستړی مشه، په خیر راغلی. پازینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 15% دی، یو د افغانستان 15% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ځینې عواملو تر مې سپور سپ اشاره وکړه. تاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو ته فکر کوي علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډیره مننه سیاف فورست تاسو جناب را مشکور ست او تاسو محترمه تخنیکی همکارانو ته او د تاسو د برنامه ترنو او ریډونکو او دونکو ته خپل سلامونه ولې کیږي باندې کوم تمنه له خپل دی دعوت نه کور ودان. یقینا د دې را مشکور ست خبرې مو ورده د دې سرګنولي دقیق دي. مننه کوم وقتاً تقديره أبعاد وديرة وعمل السيد أفغانستان أو أفغانستان ملسو دي ناورين سر مواجه دي كي رناوة شوالا مگر زبارم شي وري تاريخي بحث دي مشكل تلارشن كتاشي تلسمي پيري يا نونسمي پيري اوائل وغوري تو دنیا كي تقريباً 15% انسانان دي فقر دي ختم ايلان دي یا دی خط فقر په حدودو کې ژوند کاو. متاسفانه په دغه حالات ناخواړې جنگونه د بدبختیانې چې په وخت به نړۍ کې وو، که په آسیا کې وو، په اروپا کې وو، په لاتین امریکا کې وو، په شمالي امریکا کې وو، په افریقا کې وو، په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده، تاثیر خپل درلوده. بیا پس دې چې دا صنعتي انقلاب راغی، د غینه وروسته کره کره وضعیتونه ښه شو. دا اوس هم تقریبا دا تعدیر جدی فقط چې ورته وای تقریبا وای اته چې دا انسانان ته په دنیا کې د دغه فقر دی د جدی فقر تر شرایط لاندې ځل کې. دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ځوان کې. دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زه فکر کوم چې علاوه پر دې چې اجتماعي مسایل هم پکې اثر لري، خامخا خپل دا عدم موجودیت مناسبات اجتماعي یا توزیع عادلانه دی منابع. مګر اساسي علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډېره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس پنځه افغانستان د تاسو وایي کوم چې نو بنګلي ارقام زیاتره ښیي، په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډېره ټیټه ده. تاسو ګورئ په یو جامعه کې څلوېښت میلیونه انسانان چې ژوند کوي، د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود $2 to $2.5 billion کېږي. چې دا په عاید سرانه باندې وویشئ تقریبا $1.2 billion چې سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابع او د تاریخ په اساس چې په خط فقر نه اعلان دي، هغه کسان چې ژوند کوي چې یو عاید له تقریبا د $2 نه ټیټ دی، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو یا نیم فیصد قرار نشي چې هغه دغه طبقه دي نور طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي ورش جمع کې راځي، نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخنه اعلان دي ځان کوي. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سماجیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه رعایت کیږي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره وي، نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامع تعدیده وي. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص راسو تاسو وګورئ تقریبا د 40-50 کاله کېږي چې افغانستان په یو نوی داخلي ناورین او جنگ باندې شپې ورځې تېره وي، او هغه څه محدود امکانات او عوامل د تولید چې موجود و هغه یوازې د توکو د تولیداتو دپاره او د خلکو د نیازمندیو دپاره مصرف شي، هغه عوامل د نورو تولید عواملو په تخریب باندې مصرف شوی. هغه یوازنی او هغه عمده عامل د تولید چې بشري قوا د متاسفانه هغه په جنګ او په نارامیو سره اخته و او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب په نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشري هم چې موجود و هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی و. په دې خاطر کچه د تولید نظر 500 کالو نه ترافه دي خو ډېره ټیټ شوی تربیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې و، په هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه څخه وتمندنه کومکونو چې افغانستان ته راغی. یو څه اندازه هغه جواب را مشکو صاحب مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلي شو، د دې دپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعود ورته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه، دغه لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی. د خط فقر لاندې نه یو اقتدار د جامعه انسانان زراوتل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکاو او جی ڈی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده، مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد محیط چې د تولید او سرمایه ګذاری لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو. مختلف د عوامل لري چې په هغه عوامل زه نه غواړم وګورم، مګر هغه اساسي عامل جنګ و بې ثباتي و او هغه ناخوړې چې جامعه کې و فساد و دا نور مشکلات چې متاسفانه په اساساتو کې جمهوریت همونه توانېده چې هغه اساسي کار وکړي چې هغه یو متداوم یا رچې موږ ته وای دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمينه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل د فار شرایط خوشو د خارجي امکانات چې ختم شو، متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول پټه ودرېده. او مخکله غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه کې افغانستان د خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دواړو د قدرتونو په منځ کې متاسفانه په وسلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا د دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ. د اتلسمې پېړۍ د شروع نه تر نسمې پورې تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتیک شي، مګر افغانان په موږ شرایطو باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او تاسو دې چې افغانستان خپل استقلال وخت علا ذات امان الله خان یو څه تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعې لپاره زمینی برابر کړي. متاسفانه هغه له ناخوالو سره مواجه شو، د اجتماعي او داخلي مشکلات دغه ټول دغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه دغه په بده تجهیزه غشونه تجهیزه چې فکر دی او دی ټول ادیانو او سیاسي افکارو او اقتصادي نظامونو د اساسات پر ضد دی. نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلی یو او مشکلات هم ورځ تر بلې زیاتېږي، مخصوصا د اوس چې بیا هم افغانستان د ډېرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی. نور اقتصادي او طبي ناورینو سره مواجه ده. نو دغه پدیده به لا نورم د موک ولسو د موک غلطه له ولسو نورم تعدید
فرق سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنځ یا په ټوله کې کوی وغه په خاني او مشرانو ترمنځ هم د یو خبره وا چې افغانستان خپل مادنونه راوباسي د افغانستان زمکي څو خلاصې کړي نو افغانستان کې د غشته فقر باور سره لمنځل شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات نه دي خبر شوی چې په کوم اساس کړي چا سره په کوم ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابر شوې ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زور په کانو باندې ناست دی، متاسفانه تاریخ له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی او دا همیشه دا خبره کیږي چې افغانستان درې ټریلیون ډالر از مدني زیرمې لري لږه نه استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او دا په لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو او بین ملي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نورو جنجالو او د نورو کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي. په دې سره اوس افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه لري حل شوی، بین ملي پیژندګلوي متاسفانه نشته او د مختلفو آزادۍ نظام مسؤولین متاسفانه د بیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو سروت د یو موقتي حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حد پورې، مګر اصول دا دی چې دغه سروت نه باید سرمایې په شکل استفاده وشي او پایښت یو منبع د تولید باید د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې باید داخل شي او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس تر مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبول زیاتې دو همیشه هغه کوو یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې یادونه وکړه چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2020 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه ټول صاد مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي په د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف د دولت تامین شو دي لاره نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال دوه کال پنځه کال لس کال دوام وکړي، پس لغه دې څه کیږي؟ یعنی دغه متداول او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده تیر کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسې لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی، دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي او وسیله عامل د هغه وګرځي، یا وسیله عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداول توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي نو فکر کوم چې دا به بیره بیا استفاده ای او نه مطلوبه استفاده دی او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کی او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقی صاحب، تاسو به بیرته وګرځم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوه لویه برخه د بشري ځواک په جنګونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی، څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې خصوصا افغانستان کې،
او موږ او تاسو واورید د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامسته شوی دی تقریبا 900 شغلونه خپل موقعیت لاسه ورکړی دی. نو تاسو وګورئ چې 900 شغلونه چې لمنځه تلل شوي یا کسان پکې ایستل شوي وي لاسه ورکړل شوي وي دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې دا د فاکتر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خامخا موږ او تاسو همداسې در بدري او فقر خواته را روان یو. د ځوانانو د پاره د کارموندلو مسله خو دا ډېر اړین مسله ده په هر هیواد کې، خو دا داسې یوازنی شی نه ده چې سړی وایي چې ځوانانو ته باید کار پیدا شي. دا ځان ته ډېر نور مؤلفې لري. ځوانانو ته باید د دوی د مهارتونو د پاره ځینې برنامې جوړې شي. دوی باید ځانګړې مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریښود، یا ځینې چې پاتې دوی هم د ځینې مشکلاتو له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي، او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې او نورو هیوادونو ته لاړ شي. دا خپل یو غټ مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود، آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو دې په اساس بهتره به دای چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندل لپاره ضروری دي، په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي. داسې نه کېږي چې یو دله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علوم کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستانه ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډیر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامیس پور صاحب، کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې یا کورنۍ کې په ټوله کې وایو په همدې متأكيد چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی دا وي چې د مرستې ورته په سمه توګه باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي، څومره د خلک په دې باندې عادت شي چې دوی کارونه کوي او خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی؟
یقینا چې دا په تیر دو کلونو کې دا تقریبا د $2 بلیون یعنی د $2 میلیارډ نه پورته بشري کومکونه افغانستان ته شوې دي چې دغه پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسی وسو، اما دا خو د حل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور هم وخته کیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه اضطراری حالات لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي، او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زما له هم ده بهتره به چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اغه خپل ځانګړي جغرافیایي او صنعتي او اغه انعنوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلید او کېدای شي د بین المللي بازارونو هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه چې ځینې کارونه هم شوي او مخکې و سم جریان لري، اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومکونو باندې تبعید ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو. اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل ما زده کړي خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړي. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي، دوی ته باید برابر شي چې دوی کار وکړي، چې دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خو باندې ونه دریږي، طبیعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به وسو.
باندې نه رامې سپور سپتا صبر سره وګرځم یو ریدون کې لرو دوی راخلو. سلام، ستړي مشي.
وعليكم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو او ریدونکو ته او ساسو درنو ملمنو ته رامیسپور صاحب یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. خدای دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکان څه خبرې وکړې؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدلې نن څون موضوع د پخرو به وزلی ده. واکان په افغانستان کې که څوک مني کې نه مني، موږ ته خدای تعالی دا ژبه پاته ده چې دا ژبه د حقایقو دپاره استعمال کړو. دا ژبه د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو بیا د خدای د ذکر دپاره استعمالي، یو بیا د حقایقو د حق ویلو دپاره استعمالي. باوجود دې چې حق ترخه دي، په آخر زمان کې د امت د زموږ نازولي پیغمبر ویلي دي چې په آخر زمان کې حق نه ویل کېږي. که حق وویل شي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، بیا خلک خفه کېږي. نو امید کوم چې څوک خفه نه شي. په افغانستان کې واقعا د فقر اقتصادي و خپل اوج ته رسېدلی، خلک د مشکلاتو سره اخته دي. واقعا لکه کونډې، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناسیه قشر، دا بار بار ما ویلي اوس هم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي؟ معنا دا ده خورې کې دغه کومکونه چې موږ ته راځي، واقعا یو خو چې جهان را استه یې هغه نیم پر لارې مصرفېږي، بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده درکوم، باور وکړه، په سلو کې 80% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفېږي. نو که ورسېږي 10% به مساکینو ته ورسېږي. او بل خبره دا ده، دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان را استي موږ په خیانت مصرفو، تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي، مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي، حق و اقدار ته نه رسیږي. خورکی دا زه نه وایم چې ماته دې راکي، ماته دې نه راکي، ولیکن حق و اقدار ته ورسی. خبره دا شه ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي. دغه کومکونه چې اوس موږ سره راځي، دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچي، او یا پرزن یو سړی په قوتي لا یموت اخته وي، ته یو ټوټه غوښه ورکې، هغه د دې قوتي لا یموت ته نجات پیدا کړي. اما دی خود کې پا نسو، موږ هغه وخت خود کې پا کېدلی سو چې جهان زموږ په باره کې لاس سره یو کې. موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نه شي، تر څو چې موږ خود کې پانوسو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي، ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچه، یا سر دې خلاصو، یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې، په قوتي لا یې موږ تخته دی، ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې قوتي لا یې موږ سبا نجات پیدا کړي. نو واقعان که جهان زموږ غمخور دی، او واقعان د بشر دوستۍ په د نگاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعان دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي، امراض ګوناګون راغلي دي، نو که دوی کومک راسره کوي، موږ دې خود کې پاکي، موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بېغیرته مخته کړو، پرېدې کې مني کې نه مني، موږ ځوانان یې بېغیرته کړو. اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یو، کله به سروې راځي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و، او د دغه ورځې په اړه همدارنګه دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو مکسره خپل نظر شریک کړو. فاروقي صاحب، تاسې تر زما ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي، تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي. له دې وړاندې هم که څه هم په جمهوریت کې ځوانان ښه دندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کالو نه 1975 کالو چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول اقشارو ته، ښځینه ته، نارینه ته، ټولو لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عامل د تولید باید دی مناسبات شامل دی که 100% افراد جامعه کار و نکی اگر 100% دی پاره امکانات نتولیدیگی بلی خاطر طول دی پاره باید کار پیدا شی در طول دنیا که متاسفانه دا چالش موجود دی مگر تاسی او گره چه نسبی شکل داره داغا مشکل کم هوادون حل کری اغیل باید نگ الگوبرداری و که اغیل لاری تا باید لار شو او تاسی دنیا که او گره امریکی متحده ایالاتو که او از بیکاری کچه 2-3% داره اروپا که نیزه اشپکتی هده اتلاس فیصد رسیدی اگر چی تا افریقا تر 40% رسیدی پا آسیا که متاسفانه پا دی اکثرم پا دی درین نوی حوادو که تا افغانستان هم متاسفانه پا اگر که راجی اما خطوه ده حوادو که تقریبا لده 50% و 30% هم زیاده نو دا یو اساسی مشکل ده چی 50% جامعه کار نکی اما مصرف کی نو مانا داده چی یو انسان چی تولیده ای اگر پا دو کسان بازی تولیده اگر اقتصادی ولی دپاره از اقتصادی متداول ولی دپاره زمینه نسی برابره ولی دیگه خاطر اساسا دا توجه وسی چه اگر طول افراد جامعه چه واجب شرایط کار دی باید اگر دپاره کار پیدا شی اگر باید مصروف شی اگر باید مولد دی باید تولید وکی نو تولید تنها پا دی انسانانو پا قوت بانده پایست یا وامل دی تولید ترسر اکیده ای نشی که ترسر هم چی اگر دی با معصر یا مولد تولید بنی دیگه خاطر اقتصاد پوهان دا وی چه باید اوامل دی تولید چون سغا اساسی عوامل دی تولید کار ده چه بیرو دی کار اغا انسانان دی او سرمایه ده چه اغا وسائل دی سرمایه دی چه ماشینالات ده او نور ابزار دی کار دی یا مزک ده چه شکل زراعت استفاده دی او شکل تجارت یا نور اشکال دی تولید او هم تکنولوژی ده چه اغا سرمایه که اصابی گی او بل تشبس ده یا قابلیتون تشبساتی دی چه مخیر آمشکورس پیشاره بکنه چه باید دقیق تخصص و دقیق تجربه و دقیق مهارتون رو باید ازده کن نو دقیق طول باید طرف جامعه که میاسرشی درگو چه عامل تولید چه اساسی عامل تولید چه کار ده و نیرو ده کار ده اگه ده پار زمینه ده کار برابره شی این خاطر دیگه کم چه دبیره و مغلق پراسته ده نو دنیا لدی مراحلونه بیر تجربه ترلاسه کری او غراغ تجاربه نباید استفاده وکو متاسفانه من وست افغانستان که لغا تجاربه نه تنها استفاده نکیگی بلکه دیگه تجاربه پر زد با همی عمل کیگی دیگه تجاربه که اولین شی قانون ده قانون باید موجود نهی با غیر قانونی جامعه که متاسفانه هیچ سو بزر نسکه که چه اگر پی تولید تو مناسبات خیزان شامل کی نه سرمایه گذاری که اونون دی تولید پر علاقه نیسی او دا جامعه بمدخ دسی چه هر څوک فکر کوي چې یو بل څوک به کار کوي او دته براولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه د لپاره به اجتماعي توی همکاري به یا د لپاره به نور منابعونه راځي دي مګر انسانان په جامعه کې چې محدود جغرافیایي کې ژوند کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي دولت پایس کې یو عامل پایس کې یو سرکوخ دا مکلف ده چې دغه زمینه باید برابره کړي اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغسې قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي که کارګران دي که سرمایه داران دي که د مځکې والا هغه دي خاوندان دي یا نورو تشبثي هغه دي میرو او عوامل دي هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دی وند واخلی او تقریبانی دیست اگه اوکلی حکر اوکلی نو بشه او قانون باید جوشی قانون تنها دیو پیزو کسو یا دیو محدود یا دیو مشخص پیشه دی جامعه لخواق ایجادی گی اگه بیا تدیقی گی مخام اخواق نور و سر توافق نلری دی خاطر در مناسبات نسر ایجادی گی دی خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون میچه دی طول و افراد و دی طول و اقشار دی جامعه باید خواق پیدی این متاسفانه همیشه دا تجربه لرو هم خوانی دیموکراسی دوره که هم تاثیر شلکنن دوره که دی خلقو دی اجماع و نتیجه که که پا لوی جرگه که کیگی که پا پانمان که کیگی که پا رکندن که کیگی باید اغا اساسی اغا باید وشی اغا اساسی پیسری باید وشی چه طول باید که توافق بلری او طول خپل منافع او خپل گته باید باقی که وینی پس اغا صدق قانونی شرایطو یا خلق زرس کوي چې داخلي سرمایه کاران دي که خارجي سرمایه کاران دي که داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دي ته قانون برابر کړي دغه نه استفادې سره دي د تولید کچه او چټي بیا پات شو د توزیع مثلا به توضیح مثلا مختلف اقتصادی و سیاسی سازمانونه، نظامونه، مکتبونه دیگه رابطه بانی مختلف نظریات داری که اگر دیر واضح تجارت دنیا که موجودی سی کم حوادونه به توضیح دیفاره چه اگر عدالت که پرپراست که دیشه باید توضیح دی منابع باید عادلانه وی، توضیح دی تولیدات باید عادلانه وی، عدالت به سو معنا و کچه ترکیب اگر هر مکتب و هر سیستم اقتصادی و سیاسی زن دیفاره تعریف داری دیگه دیفاره اگر هم دنیا که تاریخ دیر و لوی تجارب موجوده چی اگر تجارب اونا باید استفاده وشی دیگه خاطر فکر کنم چه معذرت وارد به کار رابطه بانده که چیر تا در شرایط به کار به قانون رو دهازه او قانونمند نظام ایجاد نسی میتونی نکنم چه توک اخپل نور عوامل چه اگر سرمایه ده یا مزکه ده یا نور منابع ده تولیدی اگر راکی ده کارگر خلاص که یا ده کارگر ده پاره ده شرایط مساعده اول ده پاره اگر امکانات ارعاکی یا امکانات ارده که کارده تغییر که مصروفی یا کارو که اپنی تجه که تولیدی جاسی این خطه طول دی پارده از ضرور ده او چاسی اوگاری چه تو هر دنیا که چه سرمایه کاران خطه سرمایه انتقالهی چیش دی پاره ویر پاره چه سرمایه دیگو خوندی دی قانون پر اساس بانده مالده چه سرمایه لاز نو کارگر دی پاره زمینه دی کار برابره گیست و دیرو غربی که وادو که تا یو کار دی پاره چی او لسو کسو دی پاره زمینه لی کار برابری او دی پاره دیر تشویقی امکانات برکی او دی پاره مالینا امافایی یا دی اغا دی پاره کمکون کردیت قرضی داشان برکی یا نور تشویلات تفرامی او تشویقی چی راسی زمینه که خل سرمایت کار وشی او دیگو خلکو دیگو حوادین و وگری و خلق و دیکار خلق آتا مصلوب شی او دی جامعه نخالی چی ملی تولیدات بیاد شی وقت چه زیاد که دیدی توضیح رابطه باندی یک که دیشی چه عدالت کنیشی او تو جامعه که اقا اقشار چه معلولین دی معلولین دی او دا شهیدان ورسی دی او نخوار چمایی طرفه چه متاسفانه تولید امکانات نلری یا دی او وعید کم منبع نلری او دی پاره بیا دولت که دیشی چه اقا اجتماعی برنامه دی مساعدتون او سفره هم که او اقا لکومه که لکومه ندینه دیگو کسان چه تولید که دیگونه تکس اخلی دیگونه مالی اخلی یا غور امکانات را تولی یا خدم داخلی نور منابیونه یا غور حقشار را فرد تشکیل کهی چه یا غور در فقر نه ووزی از جامعه که یا وانزال راشی جامعه که عدالت تامین شد جامعه که طول خلکو دی پاره یا وقت زمینه در زندانه برابر شد چه اگه در انسانان و در انسانی کرامت و در غور بشری ارزختون و مخیاس باندی مناسب شرایط دی نو که تولید ایجاد نشی یا زمینه در تولید برابر نشی اما معقول زمینه در تولید آقا چه تا زنگ بزی که در enabling environment سرمایه گذاری و سوایی که اگر که ایجاد نسی متاسفانه تولید نکیگی او چه تولید زمینه برابر اینین و دکار مشکل نحل کیگی و کارگر خوب زن دی پرکار نشی کوره باید وسائل و امکانات تا موجودی که وسائل تا موجود نی مستاسی و دیقان نو گوره دیمو که تا چه در ابتدائی شرایط دی دیقان سر چه و بیل نی و سر موجود اگر ابتدائی ابزار دی تولید نی و سر موجود یو کلبه نه یو سره موجود اغه پونځه کبه باندې تولید کول شي نه شي کولای نو مجبور ده چې سرمایه ورته یو څوک ورته ورکړي اغه څوک ورته ورکړي اغه مالدار ورته ورکړي یا کچې د ځمکې خاوند ورته ورکړي د دې ورځې په دیقانی الته کار کوي خپل یو څوک جرم پټای لري هغه خپل باید دا وسایل د تولید او اغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید د چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کړي یا په شکل د پیشرفته ده تراکتور او نور ماشینی وسایل دی تولید دی تزراعات که اندقا چه پی صنعت که اندقا چه پی نور باسو که پی تجارت که چه سرمایه و کار او نور عوامل دی تولید چه مخیار دو که چه طول سر یو جای نسی معلد او معصر تولید نسی ایجاده ده او چه اگه ایجاد بسو اندقا یوادونه دی چه بس پا حالت دی فقر و پا حالت دی بیچارگی که فراتین و قدمون چه پیتیر سی بس اندقا حالت دی نو هغه وادونه چې د خپل واد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستلی د تاریخ کې ما مخیار وکړ چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې د کال یو زرو اته سو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خط فقر په شاوخوا کې ژوند کوي اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادلات اقتصادي شو مخکې لغه نه مرکنتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتهی یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضې هیوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دې لپاره کوو چې خام مواد له نورو ځایه نه راولي او بیا خام مواد نورو باندې خرڅ کړي
نه بیلانس تجارت په نظر کې وو، نه بیلانس تادیات په نظر کې وو، نه د نور هوادو امکانات په نظر کې وو. دغه لپاره چې د دې تولیدات لپاره همیشنه مارکیټ یا سستینبل غو لپاره صادرات لپاره دا زمينه برابر به امده، هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم سقوط وکاو. اوس په دنیا کې یو تعداد هوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي، او چې څه نه رسیږي دا ناکامه تجربه دي. د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي، سرمایدار لپاره، کارګر لپاره، نور عوامل د تولید لپاره باید قانون چوکاټ کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري، جامع په توافق ولري، ټول عوامل او اقشار د جامع په توافق ولري، هغه چې قانون ایجاد شي، قانون نظام کې یا تولید وده کولی شي. تولید نشو بیا بس توزیع ډیره اسانه ده چې تولیدات او توکي زیات شوي، بیا د هغه توزیع په ډیر 100% عادلانه هم نوی، بیا هم غربت کې څوک نه پاتې کیږي. مګر که تولید کچه ټیټه وي، لکه دا اوس په افغانستان کې ویل کېږي چې 95% افغانان متاسفانه د خطر د فقر نه لاندې ژوند کوي، په دې چې تولید نشته. تولید نشته او په خارجي امکانات هم چې کال کې یو میلیارد ډالر یا دوه میلیارد ډالر ورځي، نو دا فکر وکړي چې زموږ جی ډی پی دوه کاله مخکې تقریبا 40 میلیارد ډالر وو، اوس تقریبا لس یا 12 میلیارد ته راټیټ شوی. نو تقریبا 50% تولید ناخالص ملي راټیټ شوی. نو دا 2 میلیارد ډالر چې خارجیان موږ ته په هغه راکوي خیرات راکوي، نو دا کومه برخه دی بیرته تکمیلوي؟ دا دغه تقریبا دا 10% نه کیږي. په دې خاطر موږ تقریبا تولید ناخالص ملي تقریبا 50% راټیټ شوی. په دې دوه کالو کې په دې چې طبیعي ناورینونه راغلل، خارجي مساعدتونه کم شو، خپل اکثرا اقشار د تولید متاسفانه له ساحل تولید نه راووتل، د کارګران د دولت د وایرونه ایسته شو، اکثرا کسان د چارا څوی دا چې توانایي د کار درلوده متاسفانه هغو ټول له وطنه ډېر ووتل، او په جامعه کې داسې بې ثباتي د سیاسي او بې ثباتي د اقتصادي ایجاد شو چې هغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه تولید لسایه لري شو. تولید اجتماعي ډېر راټیټ شوی، اوس که توزیع ډېر عادلانه هم وي، بیا هم چاته چین رسیږي. په دې خاطر په تولید باندې باید ډېر جدي توجه وشي، او فرمولونه موجود دي، اقتصادي مکتبونه موجود دي، او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. وروستۍ خبرې مو به مهم واورم. رامسپور صاحب، که تاسو راته ووایئ په ځینو حل لارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي، که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي، حکومت ورته لار برابره کړي، نو دغه ستونزه حل کېدلی شي. که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې، فقر د دې په ځای باندې چې کم شي، ورځ په ورځ لوړیږي، څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کیږي؟ او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي، دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی، او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډیر مهم دی، او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي، چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیریده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و، یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخې او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دی ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار څه خی د خوشی سرګنونه کله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی. امغه کال کې د خرما ونه حاصل ورنکل، خلک راغی حضرت ته او ویل چې څه کال خدمت مو حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته ول چې دا القاع تاسو ونه کی او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ول چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالم به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې دیر پویا سنه، تاسو پویګو دا دنیاوی کارونه دی، په دې کې تاسو د فن اهلی تاسو پویګی، یعنی هغه خپل د ځان عجز او ناتوانی د دنیاوی چارو په مسایلو کې چې دا یو اقتصادي دا یو زراعتي مسله او اخکارا کړ. نو دې په اساس په دغه سی حالت کې چې حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په دغه سی مهارتي کارونه په دغه سی تخصصي کارونه کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز او دغه سرګن خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم د موجوده چارواک د افغانستان باید په دې باندې پوه شي چې د تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسایل چې د تخنیکی مسایل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پرېږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډېر خط نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هره مسله باندې پوه دي او ټول دغه کرسیګانې ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې که چېرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونشي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نوري، نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نخواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډېر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت، نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانانو دپاره توجه وسي. د ښځو ونډه په اقتصاد کې نن سبا ډېر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چې ورته برنامه وایي چې د درېیمې د یوویشتمې پیړۍ برنامه ده، هغه د 2030 پورې په هغه کې افغانستان مخکې ډېر ګړندۍ ګامونه اخیستي وو. د ښځو لپاره ملي برنامه و، پروګرامونه و، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حال باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره ښځې له کار نه محروم کېږي. شپېته زره ښځې طبیعي ده چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلوي، د دوی تغذیه او دغې په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې د یو ډېر منفي اغېزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خو ته زمينه د کار برابر کړ، زمينه د تعلیم برابر کړ. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرول لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبیده چې دا خپل د فقر یو لامل ده. افغانستان به وزري خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم. د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پسات ده، د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي. هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د کاري زمینې د برابرولو لپاره باید ورته زمینې جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته را رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته را رسیږي. مخکې خدای انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ نه ډېر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکات کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډېر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ شپېته فیصد، 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایلو باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو دپاره د اقتصادي پروژو دپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوي دي. مثلا تاسو د قشتبي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتبي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده و خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د سې عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو. آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټه ورته مونږ سي. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واورې سوره د مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي، دا هم خزیره ده کیدای شي د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي. دا هم ډیر ښه خبره ده او کیدای شي د ځوانانو لپاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې بعض ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د ټوپک لاره نه ډوډۍ پیدا کړی وي، هغه مثلا د بول لاره نه پیسې ګټلې وي، اگر د ستونز من ښکاری چې نن سبا لاړ شي یو فابریکه کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي.
تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو معلفي لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرور ده چې د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم ده.
رامیس پور صاحب لنډ کدام راته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلې دي. دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبانو حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکتو باندې لنډ راته وایي؟
متخصصین خو په دغه یو دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډېر وو، سم ډېر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دي. خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي، دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي. د موجوده حاکمیت دا کیدای شي یو موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور سره او دا نیت سره چې کار وکړي. نو په هر ځای کې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریه موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع او سره ټولنې سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي، تر هغه چې موږ د افغانستان ولس لپاره د خدمت نستر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوم، هغه چې لاس تاسو په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي حلاري ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خور کې تاسو په ډیر تاسو سره وایم، د ما تقریبا دا درېمه څلورم مهاجرت چې په مجبوریت نه له وطن وزمه، او دا درې څلورو مهاجرتو کې د ما دا بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبرو ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه دي دې خبرې، نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپله دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختلفانه په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه ښه پېژندلوی لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیون د منابعونه کبریګم، ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم، په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په هغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي، تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خرابه شي او کار دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت ده، طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې افغانستان کې هغه اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات د ډېرو پروژو تا اوس دا ټولې پروژې چې دی عملي کوي چې زه یې ګورم، د شمول د هغه د پروژو د ابیاري او د نور د سمنټو د نورو قراردادو شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کلو کې او له هغه نه مخکې په دوه پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره په هیڅ یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه ترخې تجربې چې مخکینی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په هغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه آزادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې څنګه اوسنۍ کسان مخصوص اجراته دي به هر یو دې شوق کې شي د خپل وطن ته راشي که دوی لپاره زمينه د کار برابر شي او که دوی د نظریات او دوی د توانایي دوی د استعداد او دوی د ظرفیت نه استفاده یې هلته زمينه برابر کړي. ډېره
زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسید. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پانتون استاد او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه په پروګرام کې. له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چره.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو بیو دسڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کڑو را تخلاص کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پوچھ کی دی دربان تچ حجت زدے ہسی ہم سات مد پوچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چی ہوا چر ترا لری کی دش پے مین چنوا دیکھنا میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بیگم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا آغا جہان کے با مجنون توائم آغا جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا بیغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا وای نوم دڅو دے وې نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا چھے نوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مینا چھے نوان دیکھنا میں نوا